سلامونه ستړي مشه سهار مو بخیر د سهار 5 بجې دي تاسو مخه کله زاته راډیو ناوړي دا سرنې خبري مجله په خبرونو پیلو تمدا د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی نن کابل ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه په یو بیان کې ویلي وو د دې سفر بلنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرخان متقی ورکړې وه. اسحاق ډار به په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخون په اقتصادي چارو کې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرخان متقی سره وګوري. د دې سفر اجنډا د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیت، سوداګرۍ، اتصال او د ولسونو ترمنځ د اړیکو په ګډون د همکاریو پراخوال دي. دا پلاوی داسې مهال کابل ته په سفر ځي چې په همدې روانه اونۍ کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی و. بل پلاوی د طالبان د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی پرون مخام له اسلام آباد کابل ته ستون شو. د خیبر پختونخوا په سوات کې د ناموس په نوم د یوې ماشومې د وژنې په تړاو د هغې تره او ماما نیول شوي دي. د سوات په مټې سیمه کې د پولیسو یو چارواکي وړ مورز د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د 12 کلنې نجلۍ د اپریل په څلورمه په شکردره کې وژل شوې وه او کورنۍ د هغې مړینې ته د ځان وژنې نوم ورکړی و. د چارواکو په خبره له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې دا ماشومه د ناموس په نوم وژل شوې ده. که څه هم پولیسو د دې نجلۍ د هویت او د وژل کېدو لامل په اړه څه ویلي نه دي، خو د پولیسو په ټکو د قضیې په تړاو د هغه تره او ماما نیولې دي. دا نوړی ځل نه دی چې په خیبر پختونخوا کې یوه نجلۍ د ناموس په نوم وژل کېږي. له دې وړاندې د اپریل په شپږمه یوه نجلۍ په دې خاطر چې په خپله خوښه یې له یو چا سره واده کوه د پلار او ورور لخوا یې وژل شوې وه. تمه ده نن شنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې د ایراني او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. د صدر رادیو فردا برخي د اکسوس په نوم د وی امریکایي ورځپاڼې په حواله ویلي د خبرې نن شنبه د اروپا په وخي 12 بجې پیلېږي او خای 15 ساعته دوام وکړي. ایراني او امریکایي چارواکو د مذاکراتو په دور کې د راتلونکو اقداماتو په اړه په حل لارو بحث کوي. پرون جمعه د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی ویلی وو موږ به له امریکایانو سره غیر مستقیمې خبرې وکړو. د رقچی په ټکو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې د ایران د اټومي پروګرام او پر ایران د تحریمونو پر لرې کېدو خبرې شوې دي. ایراني او امریکایي چارواکو تیره اونۍ په عمان کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې وې. او د ایران لام لاتړه برخمن د یمن حوثی اغیان وایي په سره سمندرګي کې د امریکایي ځواکونو د بریدونو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر څلور اویا او د ټپیانو یو سلو اویا تنو ته رسیدلی دی. د امریکا پوځ د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي وو په دې هوایي بریدونو کې د تیولو یو مهم بندر چې د حوثی اغیانو په واک کې وو ویجاړ کړی دی. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ په ټکو امریکایي ځواکونو د راسیسا بندر په نښه کړی څو حوثی اغیانو د تیلو له سرچینو محروم شي. وړاندې راغلي د بریدونو هدف د حوثیانو د اقتصادي ځواک کمزوري کول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 15مه د حوثیانو پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې کمپاین په تعقیب د حوثیانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو بریدونه زیات شوي څو په سره سمندرګي او د اودان په خلیج کې پر ملکي او پوځي کښتۍ د حوثیانو بریدونه پای ته ورسوي. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې سره دا مطالبه اوریدلی شئ. سیف د چلډرن وای په تیرو دوو اونیو کې له پاکستان 15,000 افغان ماشومان افغانستان ته ستنه شوي دي، خو د دغو ماشومانو کورنۍ وایي
خو اسناد هم نه لري، اوس تازه راغلی پته نه لګېږي چې موږ به کوم مرتب کې اچو، داخله به کېږي نه کېږي. نور
چې د دې ماشومانو برخلیک به په افغانستان کې څه وي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. په افغانستان کې د یو اعدام شوي کورنۍ وایي چې هغه ته عدالت نه دی ورکړل شوی.
دروازې
جواب کرکټ بورډ وایي چې د زونونو ولایتونو په کچه یې د کرکټ اکاډمۍ او د لوبو معیاري میدانونه جوړ کړي. چې په کومو ولایتونو کې دي وړاندې به یې درته په یوه مرکه کې ووایو. ستاسو پیغامونه هم درته لرو. نور مطالب مشتملتیا وغواړم.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي ز فريد سياله مو په تخنيکي چارو کې سره شفيق يردي. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وايي اواز د اپریل د میاشتې په نمړې او شپږ ورځو کې د ستر شو کورنیو په ډله کې شاوخوا 500 افغان ماشومان له پاکستان افغانستان ته سند شوې دي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې د ماشومان ترمنځ د بیلابیلو احتمالي ساري ناروغیو د خبرېدو او لسته کړو د دوی د پاتې کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور تفصیل سنا کاکړنارو.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن وایي یوازې د اپریل میاشتې په لومړیو شپاړسو ورځو کې د راستنو شویو کورنیو په ډله کې شاوخوا 500 ماشومان هم له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له هرو 500 تنو څخه یو یې له 500 کلونو کم عمر لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 13مه د ملګرو ملتونو په ریلیف ویبپاڼه کې خپور کړی ویلي د 2023 له سپتمبر راهیسې کله چې د پاکستان حکومت د بې اسناده کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ په راکډه شویو کورنیو کې تر دې دمه شاوخوا 550 ماشومان هم له هغه هېواد افغانستان ته راستانه شوي دي. سیف د چلډرن د دې ماشومانو د زده کړو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي نږدې 2/3 برخه هغه ماشومان چې افغانستان ته راستانه شوي لا هم ښوونځیو کې نه دي شامل شوي او ډیرو یې ورته ویلي چې د نوملیکنې لپاره اړین اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر تازه راستانه شوي کورنۍ هم د خپلو ماشومانو د زده کړو او راتلونکي په اړه اندېښنه لري. له دې ډلې عظیم الله ازادي راډیو ته وویل
موږ هم دې لپاره ډېر پریشان وو. خو زموږ بچي الحمدلله سکول هم ویلي او مدرسې هم ویلي. دته خو خبره نشته دی اوسه پورې مو خپله جبه ځای شوي نه وو. بیا دې نه علاوه دلته هغوی تعلیم هم نشته لکه چې څنګه پاکستان کې تعلیمونه زموږ بچو کول. که نه
سید ګل چې لس ورځې مخکې له پاکستان ایستل شوی هم مرته اندېښنه لري.
خپل ماشومان دي خو زما خپل ماشومان دوه دي دي بچیانو بسیانو ټول خو اسناد هم نه لري. اوس تازه راغلی پته نه لګي چې موږ به کوم مرتب کې اچو داخله به کېږي نه کېږي. نور دغه خور موږ ته ډېر تقریب دی. هر څه مشکلات ډېر دي. نو داسې وا
سیف د چلډرن په خپل راپور کې زیاته کړې کوم ماشومان چې افغانستان ته راستنېږي د نس ناست یو ساري تنفسي ناروغیو په ګډون د سختو ناروغیو له خپرېدو سره مخ دي. د ماشومانو د ناروغیو متخصصین له دې ډلې محمود ضیا رحیمزی وایي له ګاونډیو هیوادونو نه راستنېدونکو کډوالو ترمنځ د بیلابیل ساري ناروغیو د خپرېدو امکان ډېر لیدل کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
غذایی مواد چې په دې ګڼګونه کې استعمالیږي خرڅیږي یا هلته څوک کومک کوي د هغې په واسطه د ماشومان منتن کېدل ډېر احتمال وي چې اسهالات په دوی کې په زیاته پیمانه موجود وي. همدارنګه چون دوی په خیمو کې اوسي نو په دې حساب د تنفسي امراض لکه زکام سینه بغل په دې ماشومانو کې ډېر لیدل کېږي. همدارنګه چون دلته ماشومانو تماس زښته ډېر دی نو کېدای شي چې د ثانی امراض لکه شری مامس یا کلچرک یا در غمبوری دا امراض هم په دوی که دیر خباره شید.
دا اندېښنه په داسې حال کې دي چې پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل کړی چې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارتونه لري او دا بهیر یې ورځ تر بلې چټک کړی دی. د یونیسیف د معلوماتو له مخې د اپریل په لومړیو شپاړسو ورځو کې شاوخوا 43,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته راستنه شوي چې له دې شمېر 9,600 ایستل شوي دي. سیف د چلډرن په خپل راپور کې ویلي چې د 2023 له سپتمبر تر دې دمه شاوخوا 9,040,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې 50% یې ماشومان دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. ایاز محمد یو له هغه کسانو چې تیر جمعه په پکتیا کې د طالبان له خوا اعدام شو کورنۍ وایي هغه ته عدالت نه دی ورکړل شوی. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د پکتیا ولایت د شهرنا ولسوالۍ اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت لخوا د اعدام سوي 19 کلن محمد ایاز د کورنۍ غړی دی چې وایي د دې حکم له تطبیق راضي نه او بې عدالتي یې بولي. نوموړی ادا کوي چې محمد ایاز د تیر جمهوري نظام له سقوطه څلور میاشتې مخکې چې هغه مهال د 15 کلونو و په زور د طالبانو لیکو ته بیول سوی و چې د بل طالب او مقتول سیف القتال لخوا د جنسي تیری د هڅې پر مهال له ځانه د دفاع په خاطر د هغه وزنې ته اړ سو. د چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خو نوموړي په دې اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. موږ د مقتول له کورنۍ سره چې دوی سیف القتال بولي د اړیکو هڅه وکړه خو بریالي نه سو. محمد ایاز د تیر 1403 کال د لړم میاشتې په 23 نیټه د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې په یو ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې اعدام سو. دا څرګندونې او شکایتونه داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې او د دې سازمان لپاره د افغانستان د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم پر طالبانو د اعدامونو او عام محضر کې ورته د بدني سزاګانو د ورکولو بندېدو غږ کړی دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اپریل په 18 د دغه سازمان د بشري حقونو شورا پر ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ په فراه، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې د څلورو کسانو د اعدامونو په ګډون په دې وروستیو کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د تورونو کسانو په دورو وهل او نورې جسمي سزاګانې غیر بشري بللې او زیاته کړې ده چې دوی ته د منلو نه دي. دې ډلې اندېښنه ښودلې او ویلي دي څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت د دې احکامو د تطبیق پر مهال د تورونو کسانو عمرونه، ذهني یا فکري روغتیا او نور اساسي حقونه په پام کې نیسي او کنه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اعدام دغو پیښو ته په اشاره ویلي چې په عام محضر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله آن له دینی پلاوه د دوی په خبره د توجه وړ نه دی. دوی دا ویلي چې اعدامونه وحشتونه زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي پر وړاندې بے حسه کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی د زنونو ولایتونو په کچه هڅه کړې چې د کرکټ اکاډمۍ او د لوبې معیاري میدانونه جوړ کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې او په پیل کې هم دا پوښتنه ځواب کړې چې په کوم ولایتونو کې دوی دغه میدانونه جوړ کړي دي.
مونږ د هیواد په لری پرتو ولایتونو کې چې هلته کرکټ شاید ډیر کم وي، مغل تاغوی تا اکاډمیانې جوړې کړي. چې زه تاسو ته ډېر ښه مثالونه درکولی شم، په دې برخه کې د بدخشان او تخار د غرض تیر کال د بدخشان او تخار تر څنګ په بلخ کې مونږ اکاډمي جوړه کړه. ته دې بل طرف ته بیا مونږ په پکتیکا کې، په میدان وردګو کې، په لوګر کې د کرکټ اکاډمیانه جوړې کړي. که میدانونو ته راشو نو مونږه کافی میدانونه لرو چې په هغه کې د ننګرهار کې دوه میدانونه لرو، د غازی امان الله خان او د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی، په کونړ کې لوبغالی لرو. په دیبل زون کې بیا په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغالی لرو او د خوخی زیداده چې تیر کال مونږ په پکتیا کې د کرکټ میدان جوړ ک او سږ کال مو په لوګر کې د کرکټ میدان غچاره تقریبا بشپړ شوې. نو بیا په لغمان کې میدان ډیر په خایل کارونه شوی، نیمګړې پاتې و، هغه مو سږ کال تکمیل کړ. سږ کال راتلونکي پړاو د ولایتي کلب لیول سیالي چې دیابه پکې تر سره کیږي له خیره، اکیډمي مو هم ور سره تر څنګ جوړه کا. پاتې شو په غزنی کې مو اکیډمي تیر کال جوړه کړه، په هغه کې په پروان کې، په کاپیسا کې، په ځینې ځایونو کې پخوانی اکیډمیانې وي، هغه مو ورغولې، نفر مورته استخدام کچ ساتنه وکي. تقریبا کدرته وایم په دغه 1300 کلونو کې په 15 شاوخوا اکیډمیانی د غرض په 15 پک میدانونو مو جوړ ک او کوم میدانونه چې موږ په خانه لرو هغه مولا ډیر معیاري کې مونږ په کندهار کې میدان لرو، مونږ په هلمند کې میدان لرو چې دا مهال پکې د میرویس نیکه درې ورځنی سیالۍ روانې دي، مونږ په زابل کې میدان لرو چې څو ورځې وړاندې مونږ د کرکټ بورډ د ډومیسټک کرکټ صفحېنې ځینې ویډیوګانې خپرې کړي. نو تقریبا مونږ په هر زون کې په هر سمت کې کافي میدانونه لرو، او که تاسو مطلب دای چې د افغانستان هر ولسوالۍ کې جوړ شي نو د افغانستان ولسوالۍ خو ماشاءالله ډېرې زیاتې دي، خو زمونږ به اول هدف دای چې مونږ په ټولو زونونو کې ښه میدانونه ولرو معیاري کو. لکه مثلا که د سږ کال د نوي کال پلان درته ووایم چې موږ په کلنۍ غونډه کې پې خبرې کړې وې چې مونږ دغه الحمدلله میدانونه خو د هغه د لحاظه خو ټول معیار سره برابر دي، خو موږ غواړو چې لا ډېرې اسانتیاوې پکې، ځکه څومره چې ته فیسلټیز او اسانتیاوې پکې جوړوي شي نو هغومره د لوبغاړو دپاره ښه وي. نو موږ غواړو چې دغه په څلورو زونونو کې لږ تر لږه یو میدان دا نړیوال سټنډرډ ته ورسوو چې په هغې کې په ننګرهار کې نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی دی، په خوست کرکټ لوبغالی دی، د کندهار دی او د کندوز دی. ما مخکې د کندوز یادونه هم نه وکړې، په کندوز کې موږ ډېر ښایسته میدان جوړ کړی دی چې تېر کال پکې د غازی امان الله خان لیسټې سیالۍ ترسره شوې، انشاءالله سږ کال به هم ترسره کیږي. یو کورنی کرکټ سیالۍ به نیشنل ټی ټوینټي سیالۍ دی، هغه به هم په کندوز کې ترسره کیږي.
دا کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات تو چې ازادي راډیو سره یې په افغانستان کې د ولایتونو زونونو په کچا د کرکټ د اکاډمۍ او د لوبو د معیاري میدانونو په اړه خبرې کړې وې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي راډیو سلر ویش ساته
اوس هم پکتیا ولایت ورزو او په دې ولایت کې د فوټبال سیالیو په اړه باندې چې څو ټیمونه پکې ګډون کړي وو او چا پایلو بغټلې درته راپور لرو.
د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د فوټبال د لاس غوره لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې وې پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه د اتحاد او اتفاق لوبډلې ترمنځ ترسره شوه چې اتلولي اتحاد لوبډلې په خپل نوم کړه. یاد لوبډله به د زون په کچه د غوره لوبډلې د انتخاب په سیالیو کې د پکتیا د فوټبال د ټولو لوبډلو استازوري کوي. د یاد پایلوبې لیدلو ته د زرمت د ځایي اوسیدونکو سربیره د پکتیا بیلابیلو سیمو یو شمیر مینوال ورغلی ول. یو تن لوبغاړي عبدالقیوم منګل مشال رادیو ته وویل:
ډیر خوښی ما چې د سیالۍ په لاره چول کیږي او خوشبختانه زموږ ټیم وکولای شول چې فینل ته لاره پیدا کړو او قهرمانی ترلاسه کړو. هر برخه کې موږ ته باید دغه سې کورسونه دایر شي ترڅو زموږ ځوان استعدادونه او تکړه لوبغاړي د ملي ټیم لپاره د افغانستان د نوم په خاطر لاره پیدا کړي.
د پکتیا ورزشکاران وایي په دې ولایت کې د ورزش برخه لپاره د امکاناتو وسایل او ځایونو برابرولو ته لازم پام نه دی شوی او د ورزشکارانو پرمختګ هم په هغه کچه نه دی چې هغوی غواړي. یو بل تن لوبغاړی زبیح الله وایي:
خصوصا ما خپله غوښتنه دا ده، حکومت چې مې دا غوښتنه داسې موږ ته یو ښایسته میدان جوړ کړي د زرمت په سطحه باندې.
ورزشکاران زیاتوي د زرمت او لپکتیا نور بهر ورزشکاران له دا ډول خاورینو میدانونو سره پوره بلد نه دي او هغوی له معیاري ځایونو پرته دوی سره ډیر لوبو ته زړه نه ښه کوي. یو بل تن ورزشکار حفیظ الله ملنګ وویل:
یقینا دما خو تقریبا لس کاله کېږي چې زه خپله لوبې کوم، خو دلته داسې میدانونه نشته چې موږ داسې په سمه طریقه لوبې کړې، ځکه چې دا میدانونه ټول د خاورې دي. ټیمونه چې کوم لوبغاړي سره راځي دا له اوس سره ډېرې ستونزې لري، ځکه اوله خو دمو دا ستونزه داسې په میدان کې چې سره کوم وغواړي هغه رقم باندې لوبه نشي کولای دی.
بلخوا د پکتیا د فوټبال مسؤلین وایي دوی غواړي یو شمېر ټیمونو ته د مسلکي لوبسارانو او روزونکو د استخدام له لارې دا لوبه معیاري کړي ترڅو بهره پکتیا ته بریاوی وروړي. د پکتیا د فوټبال فدراسیون مشر خالد ثاقب وویل:
الحمدلله اوس بیخي په ولسوالۍ کې فوټبال ډیر پرمختګ کړی ده، په تیره په زرمت ولسوالۍ کې. نو اوس خپل دغه ټورنمنټ په خلاصېدو ده، نو انشاءالله الرحمن دغه نه بعد د فوټسال لوبې شروع کیږي. تقریبا کې تر 15 ټیمو پورې ګډون کوي. نو اوس موږ لسی پلانونه نیولې دي چې ولسوالۍ کې زرمت کې فوټبال په قانوني ډول نه شروع کړو، هغلته لوبڅاران برابر کړو.
یاد دیوی فوتبال په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې نه یوازې یوه پخوانۍ لوبه ده او میلیونونه مینوال لري، بلکې د فیفا یا د فوتبال نړیوال فدراسیون د اټکل له مخې په نړۍ کې تر 2.5 میلیونه ډیر کسان په فعاله توګه فوتبال کوي. په افغانستان کې هم له لسګونو کلونو راهیسې فوتبال لوبه دود ده، خو د لوبغالو او مسلکي روزونکو په ګډون ډیرو اړخونو کې د پرتو ستونزو له کبله د دې برخې پرمختګ ورو دی.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې ځایي سرچینې او مګړې دا کوي چې له هم د وړو وسلو پوځي تجهیزاتو د پیرو پلور بازارونه فعال دي. دوی کې ځینې اندای دا هم کوي چې د اړتیا پر مهال له دې تورو بازارونو وسلې هم پیرل دي. ورځو نور تفصیل په دې اړه د فیروز عزیزي په دې راپور کې ورو ورپسې ساسې پیغامونه.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د دې ولایت په څو بیلابیلو بازارونو او د تورخم هغه اړخ ته د وړو وسلو تجهیزاتو او پوځي وسایلو په پټه کاروبارونه کیږي.
ارزانه او دغلا په تورمه د غشینه دي زه تر شکل کیږي بوشي دا یوان ډیر زه ته لیکي مسل لري دا تر باندې ته تان ګولري دا لږه هر ولې تر باندې ولسوالي څه سوګي مې نه د داخلي او تحریکې دي تر باندې نه ده او زه څه بده یو خاص تر باندې تر باندې ولسوالي څه سوګي کنده مې ډیر زه تر باندې ځنه اکثر خلک بلاره پیاله
خو نوموړي د خپلې دې ادعا د ثابتولو په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل او ازادي راډیو هم سیمې ته د نه لاسرسي له امله نسی کولای په خپل واک ډول دا ادعا تایید کړي. یوازې په ختیځ ننګرهار ولایت کې نه، بلکې د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې هم د دې ډول پټو یا تور وسلو او پوځي وسایلو د پیر او پلور ادعا کیږي. د دې ولایت یو اوسیدونکي چې په کابل کې د یوې مؤسسې مشري کوي ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې څومره د مخ کې له هم دې بازاره سانتا وسلی رانی ولیدی. د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اصور زمخ کې مخبل وختل چې امر واخلم دې امنه خاطر باندې موږ سفر نه لري آزاد نه دي خو اته به پیدا کې ډیر زیات بازار نه لري خو خلک دې ما په کیسه خرڅي کاروبار کوي د درې دانې وخت دې او ما غږ امر ورته وخت
د هم د خپل ادا په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. په افغانستان کې د وسلو او تجهیزاتو د پیر او پلور د تورو بازارونو د شتون او ورته د اسانه لاسرسي د ایداوي داسې مهال دي چې په جنیوا کې مشت د سمال اینڈ سروي یا د وړو وسلو سروي په نوم علمي او څیړنی سازمان هم په خپل یو تازه څیړنه کې چې د اپریل په 3 منیټه د ملګرو ملتونو په ریلیف ویبپاڼه کې خبره شوی ویلي سره له دې چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ناقانونه وسلو د مخنیوي په برخه کې پراخه مبارزه او پیاوړي پالیسۍ پلي کړي، خو په ټکو یې د 2022 تر 2040 کلونو په ترڅ کې د دوی څېړنه ښیي چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو په ځانګړې توګه ختیځو او سویل ختیځ ننګرهار کونړ خوست پکتیا پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو او پاکستان سره پر سرحدي سیمو کې د وړو وسلو پوځي تجهیزاتو او وسایلو خلاص یا تور بازارونه سته او آن قاچاقي کیږي. د دې سروې له مخې دا وسلې او تجهیزات اکثرا لبخواني شوروي پاتې سوي او د تیر جمهوري نظام پر مهال د ناټو له لوري پر پوځیانو ویشل سوي هغه دي چې د طالبانو لخوا په 2021 کال کې د افغانستان د سقوط پر مهال ترې پاتې او په ټکو یې د همدې وسلو قاچاق په ترڅ کې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي او القاعده جنګیالیو ته په لاس ورغلي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې وسلو د خلاصو بازارونو او قاچاق وېدا ویرادوي او وایي چې دوی د هر ډول ناقانونه وسلو او کاروبار مخنیوي کړای دی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې څومره اسلحه دي کړه ترني دي وړې دي د بهرنیانو په څوي دي ټول زموږ ملي امنیتي منافع دي کلکه د موږ حفاظت او ساتنه کوو. درې کال تیر شو او مې تصفیه شو الحمدلله په ټول افغانستان کې څومره اسلحه چې هغه ټول جمع شوي دي او د ضرورت مطابق خاصن درېګن او امنیتي وزارتونو کې استفاده کیږي. هغه نه اضافه ټول جمع شوي دي، هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې هغه مارکیټ ولري یا بازار کې خرید وکړي یا هم د هیواد څخه بهر یوسي.
عبدالمتین قانی وای دا منی چې ځین زاینو کې ځین کسان به په پټه او په محدود توګه د دې وسلو کاروبار کوي، خو ټینګار کوي چې زر به پر وړاندې اقدامات وسی. د چارو ځینې شنونکي او څارونکي په دې باور دي چې که د دې وسلو د قاچاقو او راکړې ورکړې مخه ونه نیول سي، نه یوازې سیمه او نړۍ ګواښلی سي، بلکې په خبره یې د افغانستان نږدې راتلونکی هم له نه جبرانېدونکي امنیتي کړاوونو سره مخ کولای سي. له دې ډلې څېړونکي او د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ غړي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات وسلې پاتې دي، هغه هم استفاده په سیمه منطقه استفاده کول زه فکر کوم د افغانانو ته بدنامۍ راوړي او د دې باید مخه ونیولی سي. مخکې زه فکر کوم ډېر ستونزمن به نه وي په خاطر د دې چې طالب چارواکي باید د دې نیت او اراده وکړي چې دا وسلې نورې خرڅې نه کړي او یا هم خپل ټولو تجهیز سره دوستي لري هغې ته یې ورنه کړي. خو که چېرې دا ادامه پیدا کړي په هر هېواد کې چې د افغانستان نه کوم وسلې استفاده کېږي هغه هېواد به په افغانستان کې مداخله کوي.
دا اندیښنې او داوی داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې ګڼو لوړپوړو پاکستانی چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډو په ګډون په بیلابیلو دریځونو کې داوی کړي چې په دغه هیواد کې د بلوڅ ازادي غوښتونکو او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي جنگیالیو لخوا په حملو کې له هغو وسلو کار اخیستل شوی چې له افغانستانه ورته رسیدلي او د دوی د اداو پر بنسټ دا هغه وسلې دي چې له امریکایي ځواکونو نه افغانستان کې پاتې شوې دي. هغه اداوي چې مخکې طالبانو او د ټي ټي پي ویان محمد خراسانی ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړی دی. تازه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت د اپریل په 14 په خپل ایکس پاڼه د پاکستان د دې اداو په خبرګون کې ویلي چې دا هغه وسلې دي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکایي ځواکونو د تجهیزاتو تامینولو پر مهال د پاکستان د بندرونو په ځانګړې توګه د کراچۍ بندر له لارې غلا شوي او وروسته دغه هیواد کې په تورو بازارونو کې پیر او پلورل شوي دي. د ریلیف پر ویبپاڼه د وړو وسلو اړوند خبرې شوي سروې له مخې له 2015 تر 2021 کال پورې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو د پاتې شویو یوازې کوچنیو وسلو اندازه 1.9 میلیونه ډالرو ته رسیږي. نه یوازې پاکستان او د سیمې ځینې هیوادونه بلکې د امریکا متحده ایالات هم د دغه وسلو په اړه اندېښنې او د بیرته اخیستو تکالې لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندې تر دې د طالبانو کلنی پوځي پرېد ته په اشاره ویلي و چې د طالبانو له لوري د امریکایي تجهیزاتو استعمال خفه کوي او د په ځلونو یې د دغه وسلو د بیرته ترلاسه کولو ګواښ کړی دی. که څه هم د امریکا د ولسمشر له دې دریځه ځینې پاکستاني پوځي چارواکو هرکلی کړی او په دې اړه یې د دواړو هیوادونو ځینو لوړپوړو چارواکو خبرې هم کړې دي، خو د طالبانو حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې نه یې غوښتل په راپور کې یې نوم یاد سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې امریکا ته به بیرته یوه مرمۍ هم ورنه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار او د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په ګډون د ناټو ځواکونه چې تیر شل کاله په افغانستان کې و او د 2021 کال د اگست میاشت کې کله چې له افغانستان ووتل د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او سپکې او درنې وسلې ترې پاتې شوي چې د طالبانو لاسته ورغلي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې ځینې کسان د مزکو په غصه باندې اخته دي او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دي چې دلته ځینې اشخاص دولتي مزکی غصبی او تروبوي لاندې.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټول خوږو کارکونکو اوریدونکو سلامونه. هله د شاس روانو هم په خیره. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دغه پیغام د شوروره په هیواد کې مو تاریخ بند کړی دی. ټول خلک لا اقتصادي ستوند سره مخ دي، ولا ماشام پر روډي واسو قدرت نه لري، کم کارو کې بیکاری ده، کار روزګار نشته. نو نو مرستي ورسره وکړي، وادي مو ورسره وکړلې. نو په خوا چې تاریخ کې لاوه نو دوغنه غریبي و، مسکینی نه و، دوغنه غربت نو و. نو خلک به پور دار کوي ورسره. نو وس تاریخ چې باندې نه لاس روپۍ څوک په کار زور کې، بیا چې په کار زه هم ورکې نو لاغه بیا د کومې خوا کې و. بده چې 200 متره ته ولاړې لاندې سولې غنم، یوازې هغه خپل غلانه کې جلس خروار شې د کال خوري یا تخروار خوري هغه 15 خروار یا 15 خروار کې نو د کور نور شان په چش برابر کې نو لې امارات څخه مغښتنه د نړیوالو څمرستي واخی مرسی درا واړی وی همدا سې دینه کوي چې ول اصل خپل ځان ناراضه کی وس هم زیات ول سین ناراضه دی بل ما شام پر ډوډۍ وس قدرت نه رسیږي دا ستیا سره مخ دی غلا او ارڅنه بره خود زیاتې جنو څوکی ټول پاکستان او ایران ته واوښتله او هغه وهل ظلم هر څه ورسره کوي نور دولت ته واوښتل نو ځکه چې خپل ماشام ډوډۍ نه لري خپل ماشام په ډوډۍ پسې او ګار نو د ازادۍ رډې څخه مغښتنه ده چې زموږ پیغام نشر کړي
ستاسي پیغام ستاسي نظر